کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشې، په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ له حاله هم خبرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره اونۍ 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په پلټونې ښکاره شوې ده چې 2 تن افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسناد د نه درلودو په سبب د دوی قانون مات کړی دی او دوی جریمه کړي دي. د اسلامي همکاري او سازمان غوړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ للارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شو و 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان استازي ډاکټر محمد آل یاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویې ویل چې دوی په دې مرستو کې به لومړنۍ خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به یې وویشي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر 180 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نورې ټپیان کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي د ژاپوریژیا اټومي بټۍ کې د دوو فعالو ریکټورونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعاله شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انرهاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې بټۍ لومړنی ریکټور په 1950 کال کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه اټومي بټۍ تڅیرمه د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پر لپسې جګړې د تراژیدي پیښو ویره زیاته کړې ده. او د ټینس مشهور لوبغاړي او د نړۍ پخوانی اتل نوفاک جوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید-19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جوکوویچ چې پخوای هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي، د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 7 مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی، په خواشینۍ سره به زه دا ځل هم ونشم کولی چې ایس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم. جوکوویچ یو وشتواره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده. هغه یوازې یو اتلولي له هسپانوي ټنس باز رایفل نادول څخه کم لري. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلابونو خلک سخت ځپلې دي.
سیلابونو په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار او روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي.
بیا له دې سره جوخت په نورستان کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي.
مالونه مړی دي، د ځمکې پلونه، د نموګانی انسانانو ته اته کسان دي منډلو لوځوالي کې وبوړي دي.
بلخوا بیا په لوګر کې سیلاب ځپلی مرستو ته انتظار دی.
د خیمو ته ضرورت لري، د غسل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښ ته ضرورت لري، غذایی مواد ته دوی ضرورت لري، د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان روستي ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان په روستي وکلونی کې د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسي، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه، خو ښاغلي غنی ویلي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ورته ادعاګانې رد کړې وې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلی غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاټ له امله وباله. هغه وویل
that a ceasefire would take place.
دوی د ډډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاټا کړ شو چې اوربن بوشي او دراتونکو حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکو برخه وي. خدا سي کوم څه ونه شول.
part of the agreement which they were not.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کل وړاندې طالبانو د پلازمېنې کابل په ګډون اکثر ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي اس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یواش په مخ کې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خای نن او سبا په اکثر شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له کبله تازه سیلابونه جاری شي. تیر یو میاشت کې سیلابونو 102 کسان مړه کړي او 250 زیات نور ټپیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
پسپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له عمله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې لپارونه د کندهار سیمې زور رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه خزي او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي.
اجان اجان خلک دې اوټوبر
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیلابونو تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو دراوتلو اټکل شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداري کې په کندهار سربېره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوې. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوې. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینی هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نور ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولې دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. مرکزریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې لڅ باندې تیرې وي میاشت راهیسې سیلابونه راوتلي. دغه سیلابونه د خلکو د کارانیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربېره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک ټپیان کړي دي. ویرشته چې خای تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه لګاڼو سیمو پر راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او خای سیلابونه وړي وي.
بیا بل خوا په یو تازه راپور کې نورستان کې ولسونه او چارواکي وای سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. پلونه، سړکونه، د برېښنا تولید کوونکي ژرندې او نور ټولګټي تاسیسات ړنګ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زر محمد حقانی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویل د تیرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو یې د ولایت په بیلابیلو برخو کې زیاتې ورانې رامنځته کړې دي.
منډول وسالۍ، منډول کلي نبر پوشال کې درې ژرندې، داسې دوه کورونه منډول کې، همدارنګې درې ژرندې او دوه کورونه، سړکونه او پټي زراعت دی خراب کړي دي. یو کس خو پرون وړو، هغې جنازه خوش او نن یو گاډی وخت او درې کسان پکې زخمیان او دوه پکې شهیدان شوي. نور خلک الحمدلله روغ راوتلي ترینه. د واولو سوالی کې مدارنګ زراعت شو او سرکونه شو او پلونه شو، ټول زیات خراب کړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو به وایي سیلابونی اته تنه وړي دي. د دوه بوله سوالی قومي مشر حاجی میراجان ازادي راډیو ته ویل
مالونه مړي دي، د ځمکې پلونه، د نمغانی انسانانو ته تاته کسان دي. منډول لوزوالی کې وبو وړي دي، د ضروري مړي وسلی دي. یو سین کې پیلانم بنده څوک وسلی نشي او درې مړي ورګ دي. شام درام ټول سیلاب وړي دا کورګل او کلم درا شوک کوراج باندور دغه انی.
همدارز د کونړ په لوی او کوچنی سین کې وبو زیاتې شوی او په یو شمیر کلیو او زمکو ورختلې دي. د کونړ نارنګ او سرکانو ولسوالیو کې په بیلو کې پراته کورونه او زمکې زیانمنې کړې دي. د کوچانو بیلې اوسیدونکو سلیمان راته وویل
د کوچانو بیلې منځ بیلې په زراعتي زمکه او په کورونو باندې سین راغلې ده او ډېر کورونه تخریب کړل. ماشومان موږ د شپې په یو بجې او دوه بجې انتقال کړل دنیا طرف باندې او موږ د لوړو مقاماتو د موسسات نه غوښتنه کوو چې موږ سره پوره همکاري وکړي په دې برخه کې.
د یادونې وړ ده چې په تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې یوازې په نورستان کې نږدې 500 کسانو ته سیلابونو مرګ ژوبله اړولې ده او په سلګونو کورونه په زرګونه جریبه ځمکې او باغونه له منځه وړي دي.
په نورستان کې ولسونه او چارواکو ویل چې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. وړاندې به په خبرونه کې د هم واوري چې د دې اونۍ سیلاب سپلي سختو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بولډینګ او سوره سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
اوس به هم د افغان کډوالو پر ستونزو تم شو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د دې کمشنری د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته پرسیدل راپورونه کې ښکاری چې لکتر لګ نه افغانان د اگست 19 میرای سي د افغانستان پولیسو شړل شوې دي. په دغو کسانو کې زینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغه راپورونه تر خبرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژور اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بلل او ویل دي چې تاجکستان خپل خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانين تر پښو لاندې کوي او خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنرۍ د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشرې الیزابت تان ویلي تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو واره له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې لویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یو تازه کډی شوی افغان میرمن په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نور افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمېنې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرزي څو د جبري استلو له خطره بچ پاتې شي. هغه ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس لخپل دوه بچیان سره یوازې پاتې.
ماره گفت کو شماره ما دوشنبه میبرم د دفتر او جګه بزنین ماره مستقیم اوردن مرز
مکته ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبرې وکړي خو موږ مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې استای ځانو نه پټ کړی هر څوک چې کارت ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځي مې نن موخ سرحد ته تللی وو. دوه افغانان را د مارس کړل. یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کارډوالې کارت درلود خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چر اعتراض
د راپورونو لمخې ګڼو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلې چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتنې جواب نه کړی. خود کورونی چار وزارت مطبوعاتي څانګه ازادي رادیو ته ویل چې د دوی په پلټنو کې ښکار شوی چې دوه ډیر افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانين د اسنادو د ندرلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. د وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو لمخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درې مهوادونو ته تلو په تمه دي او د کډوالې د ویزو لپاره بیلابیل سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ادورس پاره لیدی.
ویوا لا لیبرتاد.
او سربخوی کوردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم.
I am always going to put America first.
رفراندوم سورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د اروپا په تر ټول ستر اټومي مرکز ژاپوریژیا کې د برېښنا له قطع کېدو وروسته دا ویره رامنځته شوه چې اټومي وړانګې په اوکراین او ټول اروپا خپرې نشي. کیف روسي ځواکونه تورن کړي دي چې دې مرکز ته نږدې بمباری کړې ده چې د برېښنا د قطع کېدو سبب شوه. د تیرو څو اونیو په ترڅ کې له دې اټومي مرکز سره نږدې د روسي او اوکراینی ځواکونو نښتو نړیوال سخت اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکران پاوز نن وویل چې روسي ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې بیا عملیات پیل کړی دي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې د زاپروژیا پر اټومي پټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکران لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی خو کوم ځای نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرونو ویل روسه تر دې چې روسي ځواکونه په سیمه کې ډزې وکړي د زاپروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نشتی و چې اټومي ناورین رامنځته شي. د اټومي مرکز څو ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلنسکی زیاته کړه چې د روسي جنگي الوتکو د اټومي مرکز ته نشتی د سکرو د انرژي د مرکز د اروپا د ایران کې اورونه ولګول چې د روسي له لوري په اشغال شوی اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه خو د ډیزلي جنراتورونو په مټ بیرته برېښنا فعال شوه چې دا انرژي د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. روسي د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. زلنسکی هغه اوکراینی تخنیکران وستایل چې د زاپروژیا په اټومي مرکز کې کار کوي. دا مرکز پر اوکراین د روسي د برید په لومړیو کې روسي ځواکونه نیولې دي خو اوکراینی تخنیکران لا هم پکې فعالیت کوي. په دې مرکز کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت شپږ ریاکټورونه دي چې د جګړې له امله یوازې دوه ریاکټورونه اوس فعال دي. د اوکران ولسمشر وویل کچرته په زاپروژیا کې د دوی تخنیکران د برېښنا له قطع کېدو سمدستي وروسته لاس پکار شوی نه وای نو بیا به مو د اټومي وړانګو د خبرېدو غم کاوه. زلنسکی زیاته کړه چې روسي اوکران او ټول اروپا له داسې حالت سره مخامخ کړي دي چې د اټومي وړانګو له خبرېدو بس یو ګام شاته دي. د چهارشنبه پورس چې د سټیلایټ لاري کوم تصویرونه اخستل شوی دي او د ازادي راډیو اوکراینی څنګه تر لاسه کړی دي د دې اټومي مرکز پر سر یو لوګی شکاری چې په حرکت کړي نړیوالو پر روسیا او اوکراینی ځواکونو شخ کړی دي چې د زاپروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب لپاره لډیر احتیاط کار واخلي او هڅه زیات کړي روسیه چې کله د فبروري په 14مه پر اوکراین غیر موهجه برید پیل کړ په لومړیو دوه اونیو کې د زاپروژیا اټومي مرکز ونیو
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې چاپی نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو
سټریس ټایمز خبرونه د القاعده شبکې د مهم مشر ایمنه زواهری په باب لیکنه خبره کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یې تیر میاش په کابل کې د وشلو خبر ورکړ خبرونه د رویټرز شانس په حواله لیکلي د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرون پنځشنبه کابل کې ویلي چې دوی د زواهری جسد نه دی پیدا کړی او په دې باب یې څېړنې روانې دي امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر الزواهری د بی پیلوټ الوتکې د غبرید د جولای میاشتې پر یو دیر شمه د سهار پر شپږو بجو او 30 دقیقو وشو د خبرونې په لیکنه د القاعده شبکې مشر له بی پیلوټ الوتکې په توغول شوی میزایل داسې مهال ووشل شو چې د کابل په شیرپور سیمه کې د هغه کور بالکن ته راوتلی وو چې دی پکې اوسېده امریکایي چارواکو ویلي د اسامه بن لادن تر وشل کېدو وروسته القاعده شبکې ته دا تر ټولو لوی گزار دی د ملګرو ملتو په هغه راپور کې چې د جولای پر 19مه تر دې پیښې څو ورځې مخکې خبر شو راغلی د القاعده شبکې مشر ایمنه زواهری له طالبانو سره نږدې او پیاوړي اړیکې لري طالبانو دغه حمله د دوحې تړون خلاف عمل بللی خو امریکایي لوري بیا طالبان ملامت کړي چې د دوحې له تړون سره سمې له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دی پرې کړې بزنس سټانډرد خبرونه بیا په افغانستان کې تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو مسلې ته کتنه کړې چې ترانه مالیه او ځاني سیانونه یې اړولې دي د خبرونه په لیکنه د افغانستان په ختیځو مرکزی او جنوبي برخو کې سخت ورشتونه د سیلابونو د بهیدو سبب شوي چې د ځاني سیانونو ترڅنګ خلکو ته مالی سیانونه اړولې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرون یو کانفرنس ته وویل چې په تیر یو میاشت کې د سیلابونو له کبله 102 نمبر شوي 250 تنه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډیر کورونه یا په بشپړ ډول یا هم څه ناڅه تخریب شوي دي بزنس سټانډرد خبرونه لیکي د وروستیو ورځو درنو سیلابونو ډیر کلی د افغانستان په ختیځ او مرکزی برخو کې زیانمن کړی دي په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون پنځشنبه په یو اطلاعیا کې ویلي چې سبا جمعه او بل سبا شنبه هم د افغانستان په ختیځ مرکزی برخو او جنوب کې تر سخت ورشتونو وروسته د سیلابونو دراوتلو اټکل شوې ده دغه ادارې ویلي چې د ورشت اندازې له 15 تر 20 ملي متر پورې اټکل شوې ده
اوس بام لوګر ته ورشو په لوګر کې طالب چارواکي او د زینو خیریه ټولونو استازي د خوخی په ولسوالۍ کې سیلاب سپلو سره مرستې لګي بولی او لنړېوالو بنسټونو غواړي چې یاد خلکو سره مرستې ډیر کړي دوی وایي سیلاب سپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاس ورکړي او د ژوند په هر برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري جزئیات په دې راپور کې واوري
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استاذي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیر شنبه ورځ او یک شنبه شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه لمنځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لاډیرو مرستو غوښتنه کوي د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ رادیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري د غسل کالو ته ضرورت لري د اشپزخانی لوش ته ضرورت لري غذایی مواد ته دوی ضرورت لري د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري د خوب لپاره بستري پرشونه یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د لپاره او د مشکلات د حل د لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ضرورت لري د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري هغه شان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاهوالی کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکه او باغونه هر څه د لاس ور کړی
لټولو ملی او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي خلک نه هرې نه غنه وځپل شول هم هغه اقتصادي استونز لاړی رښوال ځکه باغونه میوي لمنځت لیدي د دې کورو کې څومره چې درودل کورو کې هغه لمنځت لیدي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وای د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخي ورسوالۍ تمرست رسیدلی خود دوی په وینا د امرست او امکانات د خلکو د ارتیاو په پرتله لګیدي. د لوګر د خوخي ورسوال مولوی میر هاشم حزب الله وای
صلحا او کورونه تخریب شوی دي، نیمه مالو تم زیان رسیدلې ده، کورو تم زیان رسیدلې، زراعتیزم کې خاص په ختمې شوی دي او پیل حل خو مرستندوی ټولنه راغلی دي. خواستم داده سی نورم راسی لدین زیات اړتیا ده دی ولس غربت ویلی دي، سیلاب زپلی دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواری پاړه بیا لوګر وړي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے تا دے خلکو پیشنهاد کڑے پا دے ارتباط یقینا نگا علاقه چی دا دا سروت خانه دا اگه استقامت که دلی شی در وقت دی پارا سیلابون را شی اگه دی پارا مو تصمیم دا شایده شی دی مشرطابه سر و پرا بیتا که کی گو او دی اگوی دل زم دید مطابق بو دی تخوندی زیون انشالله برا برا و پا وقت سره.
د اګست په سل رويشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو لکبله د مرګ ژوبلي او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانې میاشتې د اول نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو لکبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو لکبله تر شلو زیات کسان مړه شوي، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
د خبرونه په دویم نیمای کې درته د ژوند او روغتیا پروګرام لرو او په دې خبرونه کې د لشمانیا یا د سالدانی د ماشی پاړه باندې مو د یو ډاکټر نظر پختلې دی.
تقریبا 1.5 نه تر 3 مم پورې ملي متر پورې د ماشی سایز چې د عام تقریبا نور ماشی په شان تی وي، کله چې یو انډیمیک اریا کې یو هغه منطقه چې کوم ځکه ماشی وی د لشمانیا هغه خلکو ته رامن سکیږي.
اوس همرزو ستاسو پیغامونه راخلو چې ازادي رادیو ته مو د سیلابونو د رستیو سیلاب زپلو په اړه باندې را لګلې دي.
السلام علیکم، صادق د زابل ولایت میزان یو ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي رادیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرطابه څخه دا غوښتنه ده چې تیر ورځ د زابل د ولایت میزان پور سوالی کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني زیزمکه وړي دي، د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچیر دغه سمیت ټیمونه واستول سي ډیر بشي د سمې سي زیاتې زیانمنې سوي دي، د سپینو مرانو منځ کې ده او همدارنګه د تورو مرانو منځ کې ده او د ولسوالیو د مکرک سیمې دي. نو په دې سیمو کې زیات تاوانونه رسیدلې دي، د خلکو ډیر زیات ځمکې وړې دي، په کورونه وړې دي.
السلام علیکم، زما نوم مقدس حجرت دی، د لوګر ولایت د برکبرک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکبرک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمنګ نه ډیر لمنګ نه فقار ده. راځي ورونو، راځي چې د خدای شکر ادا کو، خدای ته په موږ رحم وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پاواد احمدیم د میدان ورده ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کوم چې دي زیات ورختونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلۍ د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړي دي، رختونه دوکانونه وړي دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د منتخبه
کوجا یي حکومت زمواري
له آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو واغو
سپورت یې چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ
په کابل کې د غرمي 12:30 بجې شوې په دوی مخ په دوی منیمه کې درته د ژوند او روغتیا پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې ده.